سلام ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري د ختیز ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه لا هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د کارتندو کې ده او پلیټي تلفات او افیاټ چې شپدي
د روغتیا وزارت وایي او یا فیصد افغان نجونې د میاشتنی عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړیږي.
شي می خوږیږي سر می درد دی چې ولار سم گزارې جمع
زین بن زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې رئال مادرید له روزنګري لاس واخیست. تر څو مخکې خبرونه لفری با ظاهر اورو.
پس سر که ده مهمو خبرونو سرچه که ده لغمان روختی مسئولین وی پده ولید که ده تیری شاو خواهیوی و نیجا گروله کبله لشتلج سل چپیان و شپاج مردی روختونونو تا ورده سویدیم. افغان چارواکو ده کرونا و بعد خوریدو ده مخنیوی په هدف ده معقد مدیل پر ده ودونو ده هوتلونو فعالیت و زنده او ده آذربایجان زوکونو شپاج ارمنی پوزیان اسیر نیولی. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتیای مسولین وای په دی ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونی جګړو لکبل لشتلج سلطنه ټپیان او شپاژمړي روختونونه د ورولسوي چې تقریبا ټول ملکيان دي. د لغمان د عامي روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن ازادي رادیو ته ویل
په تیر شپږ ورځو کې اندجازه د اول نه تر نن دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغه جګړو کې ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیره نه ده شوله. د سیمې اوسیدونکو هم د وایي چې شایي د شمیره تر دې نور هم لوړوي. اوسیدونکو وایي د طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز محترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوسټې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمې امنیتي مسولین بیا وایي د الینګار او لیشنګ ولسوالۍ پر لوري عملیات روان دي او ډېرې سیمې بیرته له طالبانو نیولې خو طالبانو د خبره رد کړی ده. د کډوالو چار وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. په ننګرهار کې وی چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلی پر موټر نشلول سوی ماین و چاودید.
د کامې ولسوال خپل دوو تنو محافظینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ په ځای شوی او چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم لدې زخمیان دي.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فرا ولایت کې یو سیمه ایز شزینه چارواکي د وسلوالو په جزو وجل سوي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان فاروق حضرتی نن ازادي رادیو ته وویل چې کوبرا فایزه په فرا ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسولینو له همغږي پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه ته په خپل سر تللې و. شغلی حضرتی وویل چې د دې میرمنې مړی نن سهار د فرا د مرکز اړوند په کوکشیب سیمه کې وموندل سو. نو موږ دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا و بعد خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوي او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې ابلاغي کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پېښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې ورستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډیرېدو او هم له همدې ناروغي څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداري ورکړې. د وزارت له خلکو په کلک غوړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وښوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار وټړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لار امنیت ته نه پاملرنه یاد کړي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د موترزینو په ډله کې دی نن ازادي رادیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لار تړلې چې ځخه تر حکومت پورې ورسیږي. د موترزینو د یو پریکړلیک په خبرولو سره پر دې لوی لار د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوسټو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. و میاش کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسوالو لخوا وژل شوی چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکی و. سموږ غله ازادي راډیو ری د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې د ماینو نشه خول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینری په کارونو بوختول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیرارکونیک سیمو کې له سرحد تیر شوی او دا کوي چې دا سیمه د دوی د خاوري اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هواد پوزیان د خپل خاوري په غو سرحدي برخو کې ځای پر ځای شوی چې په ژمي کې ورتګ نسی کېدای. او د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافرونکو الوتکې د اجباري کښیناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغه هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې د تحقیقات وکړي. په غو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې ورسته وسوه، د بلاروس د حرکت د نمنلو وړ بلل سوی او د دې پیښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوی ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یو مسافر ورن کې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت دی وی میګ نویش دبل الوتکه لخوا په مینس کې کښېناستلو ته مجبور شوی ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلی عبدالرحیمزی د ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او لینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ یې کړی. جزئیات په دغه راپور کې
په لغمان کې د جګړې څپه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام خار له څنډو لیري نه دتللې او لا هم د دې ولایت د بیلا بیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو لولوري نیول شوی امنیتي پوسټي له هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه قرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لامل ملکیانو ته هم درنه مرګ جوړ لا وخت خو دقیق شمیر یې پاړه نه لري.
ملکی تلپات واقعیت چې ستدي ځکه چې دا زمونږ هوایي ځواکونه په ژه کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبلا وړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس
نوموړی د جګړې لخکیلو اړخونو غواړي. په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پریږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نخټو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر نن دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیری، ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي ښایي د مرګ ژوبلې شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی هیله لرله چې د ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتی مسولین وایي چې اوس مهال امنیتی او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ وایند شفیع الله افغانیار ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل
نیرو به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر.
په لغمان ولایت کې د امنیتی طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کړه.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وای چې د دوی لوري نیول شوی سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نو موږ وای دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکو وی لا هم د جګړو لسیمو محترلام خار ته د کډوالو کورنۍ را روان دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره لدی کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای تر دې دمه د لغمان د جګړې لامل لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بي ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنۍ سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربه شو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر په خبر پانه کې ویلي و چې سګنې کال تر پای پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څبان د څوار لسلکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې څلوېخت مرکزونه پرانستل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادې اروپا مشال رادیو د خبريال راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د جاري شوی خبر پانه تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړي. د نادره محکمې په ټکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو ان ایچ سی آر په کوششونو ورکول شروع شوی. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې څوار لسلک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته څلويخ مرکزونه جوړ شوي. د محمد او پي اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای تلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوه. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نه نور داسې کارونه کول شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ دې سره خوشاله به خبره موږ د تلويخ کال تر کو موږ د غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسن هم نه جوړته موږ په پاکستان کې وګرځې جوړ رہے موږ په اړه موږ دا ډېر غټ مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلوېختو کالونو راخته ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپلې په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي پخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ایچ سی آر پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشال رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د پکارډ اخستو کې او یا بیا د کارډ اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وا باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کی
چې د کارت جوړولو چې کم ضرورت دی هغه نورم ورس پورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کومه انحلاد افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سیکورټی ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه بدسي چې ګورنمنټ اف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دي وکړي چې هغه ځان رجسټر کی او دغه کارت ترلاسه کی.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کارډوالو ته کارډ نور کیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې لاویا سلنو زیات انجونې د میاشتنی عادت په وخت صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د انجونو د میاشتنی عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې انجونو ته د اسانتیاو کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
یو لس کلنه وم چې میاستنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخته تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه و راکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه راته نه ویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاستنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنگارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نه سو ویلای خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خدا خی یوازې رویا نه وی چې له دې حالت سره مخ شوي او لویرې خپل د ستونزې له چا سره نه ده شریکه کړي بلکې شمیري خی سلګونو او انزورګونو ته ورسیږي. خدا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولای شي ډېرې نجونې له دې حالت وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېرې نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویر لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهوار امو بدبینی
د میاشتنی حالت په وخت کې هغه غلطه او ټولنیزه بدبینی لمنځه یو نسو هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوه 500 سلنه زمونږ خويند زناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويند دي چې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
متاسفانه د سرسي به متمهیدات بهداشتي نه دارن.
هغه په خونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینه حمیدی که څه هم په خونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلق چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیونه شاګردان وس هم د مکتب سره د باندې چې د هغه 80% انجینران دي. یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې موږ جذب کړل د دوی ساتل د 12 صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په اکله.
اغلی حمیدی وایي د دې حالت د کابو کولو لپاره د بهرنیو ډونرانو د جلب لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغله د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یو یې څور لسکلنه شمسیه ده چې د تیرو څور لسکلونو رئیس دغه ناروغي څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي، پر سر می درد دي چې ولار سم گزارېږم او بدن می مړی خوراک ته مې شانته میوه نه کېږي، ترو ترو شانته میوه کېږي. سر مې درد دي چې ولاړ سم، داسې څنګېږم غزارېږم. یو وخت اوتاب اوتا، یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په دوو یا درو ورځو کې راکوي. یا درما غټانه شوي چې درما چې کوي په عمر درما کوچنیانې او په غټواله درما غټې.
د شمسیه پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغي اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په دات لسمیا مریضي اخته دي، دغه ګرد یو لار چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده، د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي، معنا دا چې وینه تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي اولادو ته، یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه پلوی کې چې دوستیان یې سره کړي دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته شپږ سوه پنځوس ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا شپږ سوه پنځوس شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده. په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کېږي دغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه رجستر لرو، مګر موږ اووه سوه دو اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
روسه تر دې چې لویدیځ ایوادونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بیلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف له دې الوتکې ښکته کړي، د ملکی هوایي چلن نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانونه بیلاروس د راینیر هوایي چلن یو الوتکه د جنگي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکی هوایي چلن نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بیلاروس له لوري د بیا مسافر وړونکي الوتکې د سنولو او له دې الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کې شي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکي هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایی چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشتمه راین یار الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه منسک کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د لویدیځ اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوي او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لوري د ټولو مخالفو ژغونو د غلي کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند سازمان غړي توپ لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانشن لمخي د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانشن حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کی شي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسی شي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک نه ویش جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړې دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیگا لیگ یو مشهور او وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زیندین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی، خپل دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دای خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفات باندې، بیا ورسته د روزونکو په صفات باندې. تازه څه وخت دغه کار پیل کړی او یعنی تاریخونه څه؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2018 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشت کېږي 9 قهرمانۍ وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوش کړه او لاړه، خو ډیر تیر نه شو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان. فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی به بیا ریال مادرید پیدا کی او د ځای ناستې بشي؟
ریال مادرید داس یو ټیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه ټیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوند کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید ټیم دی او هغه تر اوسه پورې خبرې نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپل فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو دراتک خوب امکانات نشته.
زه فکر نکوم مورینو به بیرتا ریال مادرید ته راشي. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اتروسه اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سی لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاس ورکې فکر کوي چې سخت به ورته کڅنګ، ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاس ورکې، بارسلونا د چا خبره تک تک شور، پس ریال مادرید خو زمورینیو له لاس ورکې ډیر خو وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلی.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلای نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو لپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید هم داسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولند خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتیا مسولین وای په دی ولایت کې د تیری شاوخوا یوې ونې جګړې لکبله لشت لژ سلطنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونه د وړل سوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي و چې په دغو جګړو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیقه شمیره نه ده شوله. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز محترلم په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنی د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند د کامې د ولسوال شریف الله فضلی پر موټر نشلول سوی بم او چاودید. د دې پېښې مسلیت اوسه چانه دی منلې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودیل لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافرونکو الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه. د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم دارنګه کور کله رادیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لمړنۍ میډل ګټونکې زاکیه خدادادی د اولمپیک سهمې په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه شوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلی خدادادی وکړسول د آسیایي سیالانو په ماتې او د دوی مقام ګټلو سره د ټوکیو اولمپیک سهمیه د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب تر سره کړی. ټاکل شوی زاکیه خدادادی راتلونکي میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او ډی درجه دوی مدوره نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده وایي په دې کورس کې به لوویس ولایتونو یو سرو سلویخت حکومتونه ګډون وکړي چې د لاس ورځو لپاره به د حکومیت په دریو برخو تالو سیالیو او ساندا برخو کې په تخنیکی ډول وروزل سي. د ښاغلي قریزاده په خبره دغه کورس په پای کې به د یوې ازموینې په ترسره کولو بریالۍ حکومتونه سي او دی درجه لیسانسونه هم ورکړل سي. وی آر ایل د پنالټي ضربو په وهلو منچستر یونایټډ لوبډاله ماته او د اورپا لیگ د نهایی لوبو بریا خپل کړه.
دا لوبډاله په لومړي ځل وتوانېده چې د اروپا د یو لیگ اتلولي خپل کړي. د وارایل او مانچستر یونایټډ ترمنځ د فوټبال دغه سیالي د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وسوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالتي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې وارایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د وارایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوې دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي؟
موغه به زمور ته ویل مول ولی بی بی اوا به در باندې هي څه نوم ده ویل ځان اوغه و خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځید.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خو دلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روان شنا سره هم د موضوع څیړو. لازدی رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدل ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کلوړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځواني په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه هم دا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو خپل نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو خپل او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میاجان وایي د تداسي کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې خځینه ور باندې خودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش زنه پیرم سالخوش سمونه شینین ګولم د نر نوم دی ام د خزینوم دی لکه شاګل ماګل قندیګل. ما فکر کړای چې دا به خزوی مګرم هغه نر نوم ماس شاګل نر.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې وسی خپل نمونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشه د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوښیږي د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی اوا به در باندې خایو څه نوم ده ویل ځان اوغه و خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځید. د مو د څه نمونه دی؟ یوه دیوا ده، بلای روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دا خنومونه مو پر لورګانې شي. فکر زه ورته ډیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکلی نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي. نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق ته چوغره غی اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغت خل نوم انتخاب سي. د خل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر خلک نوم هم دا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې کده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندای سی رومیسا نه مالک مور و او نبی علی صلواۃ و سلام ته ډیره ګرانه خزه ول دا رقم عمره یو نوم د نبی علی صلواۃ و سلام دا نوم خو خکړی وو او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و
د خوونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګ وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د په ژوند او د په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپل خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر بارزښت ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاره، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کړي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي کنه. هغه نوم دوی کو دی چې خپلې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکړي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکړي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکړي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پېکېدی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پېکېږدو، کېدای شي د بل چا ته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅډاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی، خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري، اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکی؟ زکی خوب دی او شعر معنا ورکی، او سرتور څه معنا ورکی، لنډغر څه معنا ورکی. یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم ګدی، د زمری خونده به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بیرحمی به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نومونه ګدی، مثلا سارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، د په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یوځای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورت وروغړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنوم کېږي. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ستاسو په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ خپلو بچیو کېږو لورګانو زمونو د به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع.
ډیر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خیر راغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر پور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفه‌ای کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي، هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډون لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نوم می ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې، د قدمو مخ کې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګ چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی؟ ښه.
او خورجان دادما اورور چې ده، بیا مونږ ته بخمل ټیکی راوړي، بیا مونږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وريره مې
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او اورور ته مې فرمایش راځي، بیا مونږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشاله ستې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډیر خوشاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډیره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، مونږ کور کې مصروفه یو، اوسګارنی او بلدا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفې لري. په کورونا ستې مونږ ښه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید لرو. او بل دا چې مونږ خپل میلمنو ته مرستي کوو، خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډیر مسوم ده، ځکه چې مونږ کور کې یو، خپل کار هم تر سره کوو، فامیل ته مرستي کوو، میلمداري هم کوو چې تزو هم. او دې حالت کې مونږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نو خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سي کتلاګ لري که څنګه؟
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکر خو چې بشف شو اطلاق لرو بیا موږ د مغاکس را لګي بیا موږ مغاکس د ګورو مغاکس چر مې پېمو
یعنی څو نفر د مصرف اسې بدلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې لاس خپل مریره مې د وکلا مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم د ګرچ وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان ذکر دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جان ته کار کوي چې مې ماته
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کور سره راشم لې اما مدرسې نه بیرزم دوی سره کار کوم
ذکر دي چې البته
هو چرمې مم ذکر دي بخمل مم ذکر ات
چا درته ذکر دي البته
د ټول مې راته اما مور راته ذکر دي هغه چې کول ما کتل ورته او ما غسم ذکر
افرین افرین بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پدم سم کې مکتب ته رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندل تاسو موږ روم ده نو دې ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويند سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جنازه نو پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیر د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې همغه د چورمه کاروبار کول ته کو کې موږ ته ماته یې موږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
اته یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامي دا کار
والا ډیر ګټي لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حساب څو یې سینې کیږي چې دا یو تور کوبل تور کو هم هغه ټا حساب د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کوټور غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دیوي کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړي کوړه به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمانه په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده همې دې میړه ده همې دې خزه ده همې دې مشمانه ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه دوا دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خو خوشاله دي اقتصاد بيخي خدا په دې وسنې شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ همشته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه وبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
اوسه مې دي بافتو د سوندو چاکاتو خولې د شان میسته دي کوي سم په سیخو بافتو د شان مګم وستونه وخت بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته مې کمی سم جوړو خو یعنی اوس وظیفه تر سم وظیفه مې ده نسم کول چې وک وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دي چاکاتونه میسته دي پتلونه کوم ورشه میسته کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې دي سوتې و بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب چاکاتونه ما ورته ودل دا به مې وبل په بافتو او سیخو په داغه با کول به می اته ورته چا وړه وړه بلوزه کنه به مرته چوڑو نیم قوله خو وس مصرفیات دغه وظیفه ده سار سم وظیفه ته مسخین سم خو ته نو وخت ماته نه پیدا کی مور څون ورځ وړي دي رازم وظیفه ته برته مسخین سم کوړه الا ماته کو کاساو یو شای وکم
اربا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلای دی
سالم مصرفیت که هغه حرفوي که هغه علمی کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بو د ارزښت ور دي د قیمت ور خبره ده چې لومړی غه دی اقتصاد د سی کوایسی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ یغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او لبل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سه د بیکاری لاسه حتی ان شي توګه ته مخه کړی دی هم په زینو رواني ستونزو اختصاصي دي مثلا
استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوی دی. نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ ښوونځي کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیزه له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی چې له همدغه حرفې په هماغه خپل فامیلي ماحول کې یا د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحلا امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ورځې نه کورنۍ سره لدی چې بیکار هم دی خو په کور کې سالم بوختیاوي نه لري، الته څه بولی تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي، یا ترڅنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه د کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغه سي انګیزه ورکړي، هغوی ته دغه سي سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی، او هغه کورنۍ چې په لری پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوي رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې، د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاو لارې مرسته وکړي.
ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
پرنا باندې مین خو
پیمان پا گناہ نیم خوب نا غاور کی گم پر انتخم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باخت ری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم زد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے پسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندا